وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. شمشاد زدران راسره تخنیکی همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامداره همکارۍ ډاډ ورکړی. نوموړی نن په یو ناڅافي سفر افغانستان ته رسیدلی دی. په دې اړه به رپورټ ولرو. نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ناټو عمومي سرمنشي وایي له افغان ځواکونو سره د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې اوږدمهالو همکاریو ته ژمن دي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد ولسوالۍ باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه خوندي شي. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش دلیل له فعالیت څخه اندېښمن دي. وس هم بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي سرمنشي وایي له افغان ځواکونو سره د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې اوږدمهالو همکاریو ته ژمن دي. یانس ستولتنبرګ چې له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې 2014 میلادي کال به د افغان ځواکونو په وړاندې سخت کال وي. محمد اشرف غني وویل د افغانانو پیغام دا دی چې پوځي او امنیتي ارګانونه یې باید پیاوړي شي.
سربازای ما و افسرای ما که در خط اول جنگ هستند، تقاضایشون همیشه ایست که نهادها مسلکی، حساب‌ده، شفاف و متعهد باشند.
د ناټو عمومي سرمنشي اشرف غني او عبدالله عبدالله د وارسا راتلونکي کانفرنس ته چې د افغان ځواکونو سره د لا زیاتو مرستو او همکاریو په اړه جوړیږي دعوت کړل. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد ولسوالۍ باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه خوندي شي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غني دغه څرګندونې تیر ماښام د جنوبي او لویدیځو ولایتونو د ملي امنیت له منصوبینو سره په کتنه کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ویلي چې د ملي امنیت منصوبین باید دقیق اوسي، ځکه چې په امنیتي برخو کې حکومت ټولې پریکړې د همدغو منصوبینو د معلوماتو په اساس کوي. ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې ترهګر باید په افغانستان کې وځپل شي، ځکه چې د عامو خلکو ژوند یې تریخ کړی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې له فعالیت څخه اندېښمن دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال محمد قاسم جنگل باغنن ازادي راډیو ته وویل د کشفي او استخباراتي راپورونو په اساس په تیرو دوه اونۍ کې داعش سخت دریځې ډلې په چهاردرې ولسوالۍ کې فعالیتونه پیل کړي. ښاغلي جنگل باغ زیاته کړه چې دغه ډلې شمیر 120 تنو ته رسیږي. د کندوز اوسیدونکي له مرکزي حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د داعش ته له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. او د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. دا خبره د هلمند یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه او زیاته کړه چې طالبانو بیګش په 8 بجې په دې ولسوالۍ حمله وکړه. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې 3 افغان سرتیري وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه واورئ.
د ترکیه پوځ وایي چې لشتلژه 15 کوردي وسلوال د عراق په شمالي سیمو کې د دوی په هوایي بمبارۍ کې وژل سوي دي. د ترکیه حکومت په انقره کې د یک شنبې د ورځې تر بمي حملې وروسته د عراق په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو ویلي چې دوی څېړونکي تقریبا دا ډاډ لري چې په انقره کې حمله چې 10 تنه پکې ووژل سول او ګڼ شمېر نور زخمیان سول د کوردستان د وسلوالي ډلې غړو کړی وه. د ترکیه د پاوځ خبر پاڼه وایي چې د عراق په شمال کې د قندیل په غرونو کې چې د پی کی کی د وسلوالو اصلي مرکزونه دي، د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه ډیپوګان ویجاړ شوي دي، خو د ترکیه د پاوځ د غنننۍ ادعا خپلواکو سرچینو لا نه ده تایید کړي. روسیه وایي چې له سوریه د خپلو پوځي تجهیزاتو د ایستلو لپاره تیاری نیسي. د روسیه دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکي ماهرینو یې په کار پیل کړی څو خپلې الوتکې تر روسیه د اوږده واټن پر واسطه برابرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په سوریه کې د دوی مامورین په کار لګیا دي او پوځي تجهیزات او وسایل په الوتکو کې د انتقال لپاره ځای پر ځای کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د دوی پوځ تر ډېره حده په سوریه کې خپل ماموریت ترسره کړی او تر ډېره حده خپل هدف ته رسېدلی. پوتین هیله څرګنده کړه چې له سوریې د دوی د پوځیانو وتل به هلته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او مرسته به ورسره وکړي. روسیې تر 500 زیات پوځي جټ الوتکې او هیلیکوپټر د ملاتړ ځمکنۍ ډلې او یو شمېر سلاکاران چې د بشار الاسد له پوځیانو سره مرسته کوله سوریې ته استولي وو. د امریکا د استازو مجلس پرون په عراق او سوریه کې د مسیحیانو، ایزیدیانو او نورو مذهبي لژکیو پر ضد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش تشدد د قتل عام په توګه وغندل. د امریکا په استازو مجلس کې پرون په دې اړه 393 رایې ولوېدې او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دوی غواړي په رسمي ډول په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش ظلم او تشدد ته د قتل عام نوم ورکړي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې که امریکا دا حرکت ترسره کړ د امریکا متحده ایالاتو باندې به دا الزامي شي چې د داعش پر ضد خپل اوسنی کمپاین چې یوازې په هوایي حملو پورې محدود دی لا پراخ کړي. د امریکا د استازو مجلس رئیس پاول راین په سپینه ماڼۍ انتقاد وکړ چې په دې ارتباط یې پرېکړه کې ځنډ کړی دی. د داعش د وسلوالي ډلې یو غړی چې وایي د امریکا تابعیت لرونکی عراقي فلسطینی دی پرون یې ځان د عراق په شمال کې کوردی ځواکونو ته تسلیم کړ. کورد وسلوالو د نوموړي د تسلیمۍ تصویر پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د نوموړي هویت تثبیت او معلومه کړي چې آیا امریکایی دی که نه. په تصاویرو کې د ډریوري پر یوه لایسنس د نوموړي نوم څرګندېږي چې محمد جمال خویس او د امریکا د ویرجینیا ایالت د الکساندریا د ښارګوټي اوسیدونکی دی. تسلیم شوی کس وایي چې په موصول ښار کې ژوند کاوه خو د کورد پېشمرګه ځواک افسران وایي چې دی د جبهې لومړۍ کرښې ته نږدې د کمین په حال کې موندل شوی دی. پېشمرګه سرتیری وایي له دې مشکوک وسلوال سره یې په زیات اندازه نغدي پیسې، درې موبایل ټلیفونونه او د موټر چلولو د لایسنس په ګډون د هویت درې ډوله کارتونه موندلي دي. او د امریکا د لاس انجلس ښار یو اوسیدونکی چې د روسیې او امریکا دواړو تابعیتونه لري په روسیه کې پر کوچنیو نجونو د جنسي تیری په جرم په 150 کاله بند محکوم شو. دا سړی یوسف یونوسویچ ابراموف نومیږي چې پر یو 12 کلن نجلۍ یې تیری کړی و او بیا یې هغې ته خبرداری ورکړی و چې وبه یې وژني. د امریکا د یوې سیمه ییزې محکمې قاضي اوتس رایت وویل چې اته 50 کلن ابراموف مجرم دی او پر هغه د 150 کال زندان حکم وکړ چې په ندرت د دغسی سزا حکم کیږي. دی تیر کال د امریکا په متحدو ایالاتو کې په دغه جرم باندې مشکوک ګڼل شوی و.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ومومئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی. اول ته یې له افغان چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړی. د نوموړي په دې ناڅاپي سفر له افغان چارواکو سره په ځانګړې توګه له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه او د څرګندونو په اړه به جزئیات ولرو. همدارنګه به له دې خبر شي چې یو شمیر چارواکو ویلی د هلمند د خانشین ولسوالۍ بیګاش په د طالبانو په لاس سقوط کړی دی. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو څو اونیو کې د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې جنګیالي زیات شوي دي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر له ټولو افغان سیاستوالو غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې دې د درغلۍ په وړاندې له وسه مقاومت پیل کړي. دا او نور ریپورتونه او همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د انصاف په لټه او ازادي یو اوریدونکي لرو. د ناتو مومونشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړی چې له مخکې نه په یو نایلان شوي سفر افغانستان ته تللی، نن یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړ. ولسمشر غني په دې کانفرنس کې د ناتو له ملاتړه مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به اصلاحاتو او له فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. اسدالله لودین دغه کانفرنس اوریدلی او همدا اوس سره د کابل له سټوډیو نه په تماس کې دی. لودین صاحب، تاسو ته غوږ یو، د نننی کانفرنس او د ناتو د عمومي منشي د سفر حال کرا کی؟
ډیره مننه ان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناتو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د خبري کانفرنس مسایل تر ډیره په دریو برخو متمرکز وو. دوی په لومړي سر کې پر روانې ناامنۍ خبرې وکړې، بیا یې د سولې په پروسیا او بیا هم د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې پر موضوع. زه غواړم په ترتیب سره په درې وړو مسایلو یو څه وضاحت ورکړم د دوی د خبرو په استناد. دوی په لومړي سر کې ناامنۍ باندې بحث وکړ. اشرف غني د افغانستان ولسمشر د تیر په څیر یو ځل بیا وویل چې 2015 کال د افغانستان د امتحان کال وو، خو دا ځل دغه مسله لکه په جدیت سره او په ډیر وضاحت سره مطرح کړه. هغه دا چې ولسمشر وویل چې په دې کال کې وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د افغانستان نظام امتحان کړي او د افغانستان اساسي قانون وازمایي، خو ښاغلی غني وویل چې د افغان ځواکونو قرباني وي چې دوی په دغه امتحان کې پاتې راغلل، البته مخالفین او د افغانستان نظام باثباته پاتې شو. ښاغلی غني وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې ډېرې قربانۍ ورکړې، ډېرې ستونزې وګاللې، خو بل اخر د همدغو قربانۍ او د همدغو ستونزو ګاللو نتیجه دا و چې موجوده لاسته راوړنې ثابته پاتې شي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلی غني د خبرو یوه برخه واورو.
تیر کال امتحان د نو چې بل ملي قوانه وک افغان کو اخلي، د افغانستان د نظام او د اساسي قانون د بقا امتحان تاسو تړلې ده چې قضاوت د بقا څنګه کوي. نن دلته تشریف لري که دا تاسو ورونه نه وای چې سرونه یې قرباني کړی وای، نن به د تلر کې نوڅ کېناستلی وای.
ښاغلی غني او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په دې برخه کې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا خبره هم وکړه. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د امنیتي ځواکونو وړتیاوې وستایلې او دا هم وویل چې په تیر یو کال کې، یعنی په 2015 میلادي کال کې، افغان ځواکونو خپل تجربه ثابت کړه، خپل وړتیا او مسلکیتوب ثابت کړه، او دا یو خو ده چې افغان ځواکونه کولای شي په یوازې سر د افغانستان دفاع وکړي. د ناتو عمومي منشي ویل چې افغان هوایي ځواکونو په 2015 کال کې، البته هوایي ځواکونو شل زره عملیات او شل زره ماموریتونه ترسره کړي، چې دا هم د دوی د پیاوړتیا یوه نښه ده. په دویمه برخه کې افغان ولسمشر او دغه راز ناتو عمومي منشي د سولې په مسلې خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي وویل چې د افغان حکومت د سولې د هڅو هرکلی کوي او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او د هیله وښوده چې د افغان حکومت د سولې پروسه نتیجه ورکړي. خو ولسمشر اشرف غني بیا د سولې په اړه وویل چې سوله یوه دوامداره او مغلقه پروسه ده، او مغلقوالی او پیچلتیا یې په دې کې ده چې یوازې د افغانستان موضوع نه ده روانه جګړه. دوی ویل چې روانه جګړه د سیمې جګړه ده، د سیمې د هیوادونو جګړه ده، نو همدا د سیمې د هیوادونو ګډون په دې پروسه کې د دې باعث شوی چې د سولې موضوع پیچلې کړي. خو ښاغلی غني ویل چې اوس هم د سولې د خبرو نتیجې ته هیله من دی او ډاډ ورکړ چې سوله به نتیجه ورکړي، او ویل دا اوس له وخت مخکې ده چې ووایي چې سولې خبرې بې نتیجې دي. ښه ده چې په دې برخه کې هم د ښاغلی غني د خبرو یوه برخه واورو.
پروسه صلح تعیین خواهد کرد کی صلح میخواهد و کی جنگ میخواد. تعهد همه مردم افغانستان و خواهش همه مردم افغانستان با پروسه صلح است. صلح حوصله استراتژیک میخواد. قبل از وقت است که بگویم که صلح نتیجه نداده و یا یک دقیقه از آمادگی بر سرمایه‌گذاری سر قوای امنیتی و دفاعی خود غفلت کنیم.
ان سه باید وایم چې د پدې کانفرنس کې د ناتو د عمومي منشي ټینګار یو ځل بیا پدې و چې افغان حکومت باید د اصلاحات په برخه کې کار وکړي او دغه راز د فساد سره مبارزه او د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې کار وکړي. د ناتو عمومي منشي ویل چې چیرته افغان حکومت هر څومره ژور اصلاحات راولي په هماغه اندازه بل دوی څخه د نړیوالو ټولنې او نړیوالو مرسته کوونکو او ناتو ملاتړ زیاتېږي. په ځواب کې ورته د افغان ولسمشر ډاډ داو چې افغان چارواکي ولسمشر او اجرایي ریاست دواړه په دې کار کې وي چې بنیادی اصلاحات رامنځته کړي او دغه راز د فساد سره مبارزه هم ګړندۍ کړي. موږ په همدې ارتباط غواړو چې له د سیاسي چارو له کتونکي احسانی صاحب سره خبرې وکړو. همدا مهال را سره خواجه محمد احسامی د تلیفون په کرخه دی. احسامی صاحب، خبرونه د خراغلی په داسې حساس وخت کې د ناتو د عمومي منشي ینس ټولټنبرګ ناڅاپي سفر افغانستان ته څنګه ارزوي او د دوی خبرې څومره افغان حکومت ته د ډاډ وړ وي؟
په معنی سره زه فکر کوم چې د ناتو د مشر سفر په دغه یو ناڅاپي توګه باندې د افغانستان سره تګ او بیا د ولسمشر سره دغه خبرې کول او د افغانستان د ځواکونو نه هغه ملاتړ اعلان کول، دا هر هغه څه دي چې تقریبا په دغه 12-13 کاله کې موږ تاسو افغانان دلته اورو، اما عملا د تطبیقي میدان کې هیڅ دلته موږ د ناتو څخه لاسته راوړنه نه لرو. ورځ په ورځ مشکلات زیاتېږي، امنیتي مشکلات زیاتېږي، قتل زیاتېږي. او بل دا ده چې ناتو که د افغانستان سره یقینا د زړه له خلاصه کومک کوي او یا غواړي چې افغانستان کې سوله او ارامي راشي، د افغانستان تقریبا ټول هغه بارډر یا حدود چې دي هلته جنګونه دي، عملا د همسایګانو له طرف هلته مداخله کېږي. زموږ او تاسې اوسني دولت امنیتي تړون امضا کړ،
ناتو سره د لاسلیک شوي تړون او دغه راز له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون له مخې هغوی بعض مسایلو مکلف شوي، خو د 2014 کال په پای کې د ناتو او امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسېدلی. دوی اوس په دې ټینګار کوي چې موږ د افغان ځواکونو ملاتړ کوو او دوی په دې هم ډاډ دی او دا ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. دوی نن بیا ډاډ ورکړ چې له افغان ځواکونو څخه به دوامدار ملاتړ کوي او دوی ته به تمویل او روزنه ورکوي. په دې برخه کې د دوی ژمنې څومره مهمې دي چې افغان ځواکونو ته روزنه او تجهیز ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا هر هغه څه دي چې تقریبا دوی په دا دیارلس کاله کې دغسې تقریبا یو ډیپلوماتیک اعلان کوي، اما عملا د جنګ په میدان کې یا د سولې په میدان کې کوم کوټلی ګام دوی نه دی پورته کړی چې موږ افغانان په دې باندې پوه شو. زه په دې باور باندې یم چې تر څو افغانان په خپل منځ کې په اتحاد او اتفاق سره نه شي او خارجیان دا موږ سره ونه مني چې د افغانستان جنګ چې دی هغه داخلي جنګ نه دی، هغه خارجي جنګ دی او دلته دولتونه غواړي چې نیابتي جنګ په مخ باندې ویسي. زموږ دولت باید په دې کې ډېر هوښیار وي، زموږ ملت باید په دې کې ډېر هوښیار وي چې دغه نیابتي جګړه دا څنګه ودروي او د دوستانو سره خپل څنګه اړیکې قایم کړي او د نورو د حضور نه دلته څنګه فایده پورته کړي. اما متاسفانه چې ټول هر خوا چې مړه کېږي، له دې خوا چې دغې خوا ټول افغانان مړه کېږي او افغانان په مشکل کې دي. د سرې په لحاظ باندې تاسو وګورئ، هره ورځ د لسو نه تر سلو نفرو پورې
خپل ولسمشر هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې افغانستان په یو نیابتي جګړه کې راګیر دی او هره ورځ دلته کسان وژل کېږي، افغان امنیتي ځواکونه هم قربانۍ ورکوي. تاسو ښې مسلې ته اشاره وکړه چې خپل افغان چارواکي باید سره یو شي، اما اوس چې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسېدلی، دوی فقط د افغان ځواکونو تجهیز او ملاتړ کوي. افغان ځواکونو یو سخت کال تر شا تیر کړ، 2015 او 2016 کال هم دوی ته ستونزمن یادېږي. خپله د ناتو منشي نن وویل چې ممکن 2014 کال هم د 2015 کال په څیر له ستونزو ډک وي. افغان امنیتي ځواکونو ته په ځانګړې توګه افغان رهبرۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه له دې موقع نه استفاده وکړي تر څو عام ولس آرام
شي؟ دا هر هغه څه چې تقریبا موږ تاسو دغه بین المللي کسان چې دلته حضور لري یا بین المللي دولتونه، دا صرف موږ تاسو په ویره کې اچي. 2014 کې د افغانستان ملت ویره وو، اوس په 2014 باندې ویروي. صرف او صرف دوی غواړي چې هغه خپلو موخو ته ورسېږي. که دوی یقینا زموږ سره په اخلاص باندې راځي، اول د دوی دغه جنګ بند کړي، دلته سوله دې راولي، د دې ضمانت ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو ګټې خوندي شي. صرف د هغو دولتونو ګټې نه چې هغه د غرب نه راغلي یا د شرق نه راغلي. افغانستان یو مستقل دولت دی، آزاد دی، باید خپل حاکمیت ولري او دولت
چارواکي ډېره مننه. اسامي صاحب، کور مباد، ډېره مننه. ان سپ که زما غاوري زما اکتاست سپارم
ډیر زیاته مننه کوم اسد الله لودین په کابل کې د ازادي رادیو خبريال او همدارنګ له خغلی سامین چې له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو دوستانو زما غل ازادي رادیو ناوري د ناتو عموم منشي نن په یو ناصافي سفر کابل ته تللی وو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې د افغان حکومت او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په دوامدار همکاري ټینګار کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د هلمند خانشین ولسوالۍ بیا سقوط کړي. د هلمند ولایتي شورا د سقوط خبر تایید کړي خو حکومتي مسولینو دغه خبره په رسمي توګه نه ده تایید کړي. د هلمند والی ویاند وایي د ولسوالۍ پر ودانۍ سخته جګړه روانه ده. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي وسلوال تر خانشین وروسته په ګرمسیر د وستري حمله پلان لري. دا چې د خانشین په اړه نورې څه خبرې دي په دې اړه به نور حال زموږ همکار الیاس تایید راکړي.
د هلمند ولایتي شورا غړي وای خنشین ولسوالۍ د سیشمې په ورځ سهار مهال شاوخوا 15 بجې سقوط کړی دی خو حکومتي مسولین دا خبره نه مني. د هلمند ولایتي ویاند عمر زواک کزه ډیر ټول یو شمیر وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی او تر دې دمه د خنشین حکومتي مسولین په جګړه بوخت دي. زواک وای دوړ غړ ته تلفات هم وشته دي خو د کی کشمیر را نه کړ. ویل کیږي د وسلوالو سری کې ته د سیشمې په شپه شاوخوا 8 بجې پر یو شمیر پوسټو برید وکړ او په چټکۍ سره ځانونه د ولسوالۍ تر ودانۍ ورسول. د والی ویاند وای یو ډلې وسلوالو د خانشین د ولسوالۍ ودانۍ مسیر کړی ده او د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي.
جنگ اوس هم روان دی. شهیدان او زخمیان شته دي. هغه اول پوستکي لږ مشکلات شوي وو. هغه هم اوس هغه د قوتونه رسېدلي. زه وایم چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. جنگ شته اوس هم هغه نوي قوتونه ورغلي دي.
دا په تیرو دوو میاشتو کې د خانشین دوهم ځل سکوت دی. تیر ځل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وروسته له دریو ورځو دا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو له ولکې وباسي. د خانشین ولسوالۍ د سکوت خبره کرا کول ځکه ګران دي چې په سیمه کې د ټلیفون مزي کار نه کوي. حکومتي مسولین هم د خانشین د سکوت په اړه په یوه خوله نه دي. د پولیسو وسترچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د ولسوالۍ د سکوت پر مهال د افغان ځواکونو 15 سرتیر وشل سوي او یو ولس نور چپین دي. سرچینې زیاته کړه پر خانشین د جنگ د پیل پر مهال د کومک خوشتنه وسخو تر سهار څوک ونه رسېدل او ولسوالۍ سکوت وکړ. د هلمند ولایتي شورا غړي عطاالله افغان، برالی نظري او مجید اخونزاده تاییدوي چې ولسوالۍ سکوت کړی دی.
خانشین ولسوالۍ بیا ګاش په بیرته سکوت وکړي. زموږ امنیتي ځواکونه د کلا څخه په یو کیلومتر کې دی خواته، یعنی تقریبا د ګرمسیلو خواته نږدې په یو کیلومتر کې دوی هلته ځای پر ځای شوي دي. ولسوالۍ په مکمله توګه د دښمن په لاس کې ده.
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمسیل پسې روان دي، چې ګرمسیل سکوت چې سبا ناوه پسې روان ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو. موږ ته دا جنگ را روان دی را رسیږي، نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي، پاملرنه.
خو موږ چې د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره موضوع مطرح کړی ده، دوی چې موږ د عقب نشنې کړی ده، شاتګ مو کړی دی، سهار بیرته بیا ولسوالۍ او قمندانۍ ته خپل پوښتنې راوستلي.
خانشین پاکستان او ایران ته د نشي توکو د قاچاق پر لاره پرته ولسوالۍ ده. په خانشین کې د قیمتي ډبرو او نادر عناصرو ستر کانونه هم وجود لري. ویل کیږي د نادر عناصرو څخه په الوتکو او هوایي بیړیو کې کار اخیستل کیږي او په سیمه کې یو شمېر وسلوال او غیر مسؤول کسان د دې قانون د کیندلو او قاچاق له درکه په میلیونونو افغانۍ په لاس راوړي. تر دې وړاندې د هلمند اوسېدونکو او مدني فعالینو د لشکرګاه او ځینو نورو ولسوالیو د احتمالي سقوط ویره ښودلې وه. خانشین په داسې حال کې د وسلوالو لاسته لویږي چې تېره ورځ د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم رسنیو ته وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري او تر دې وروسته به دوی ته د نورو سیمو د نیولو مجال ورنکړي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
لا الیاس دای سره پاتې کیږو. دا هلمند ولایتي شورا غړي دام وایي چې د کابل څخه دی ولایت ته ورغلی حکومتي هیئت وخت ضایع کوي او د امنیت د ټینګښت لپاره هیڅ پلان نه لري. دوی د دوشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو ګډ هیئت هلمند ته تللی چې په دې ولایت کې د دې وروستیو نامنیو جاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې یو ځل بیا جنګونو د وسلوالو ډلیزو بریدونو زور اخیستی. په دې اړه به د الیاس دای بل رپورټ واورو.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په دې وروستیو کې د کابل څخه د حکومت راغلو ګڼ شمېر پلاو په امنیتي حالت هیڅ ډول مثبت تاثیر نه دی کړی او هغه وخت چې د خنجر په نوم د پلان سو عملیاتو لپاره ټاکل شوی دی ځای کوي. د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس د امن اعظم د پولیسو عمومي کمانډان پاسوال زمری پیکن او د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال کرم شاه شهیم هلمند ته راغلل او په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو لخوا د پیاب پیل سو بریدونو په اړه د افغان ځواکونو د امادګیو څخه لیدنه وکړه. لوی درستیز کرم شاه شهیم رسنیو ته وویل د وسلوالو د دې وروستیو بریدونو لپاره پوره تیاری لري او تر دې وروسته به وسلوال طالبان پرمختګ ته پرېنږدي.
از لحاظ قوی هوایی موقتات
د وای د هوایي ځواک لاړخمو د هلمند اړتیاوې په نظر کې نیولې دي او یو شمېر می 15 او ام ډي 15 الوتکې مو د کلو اردو په اختیار کې ورکړې دي. دغه ډول مو د میشتو کوتون ترمنځ د همغږي شرایط هم برابر کړي دي او د جګړې په یو شمېر مواردو کې به بهرني مشاورین هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته حاضر
سي.
خو د قدم شاو ځینو نورو حکومتي پلاوو دغه ډول خبرې د هلمند ولایتي شورا لخوا تکرار بلل سوي دي. د ولایتي شورا غړي عطاالله افغان او برلی نظري وایي په دې وروستیو کې د مرکز څخه هلمند ته چې کوم پلاوی راغلی دی پر امنیتي وضعیت یې مثبت تاثیر نه دی کړی او مرکزی حکومت هم څنګه چې ښایي د هلمند نامنیو ته پاملرنه نه ده کړې.
دا خو معلومداره خبره ده چې د جګړې د اوږدېدو لامل همدغه خلک دي. که چیرې همدا خلک ونه اوسي واقعي انځور د دې هلمند د دې پولیسو د دې تشکیل د تر مرکزي ادارې پورې ورورسوي نور به زموږ هواز هم چټ پاتې وي.
او بل دغه د دې راتګ څو واره چې راغلی دي زما په نظر خو هیڅ ګټه نه لري. نیم زموږ ته ګټه کړې ده. که ګټه کړې وای اثرات پرې په سیمه کې معلوم سوي وای منطقې به د دښمن د لاس را خلاص شوي وای موږ به یو ارامه ژوند پیدا کړو.
که څه هم د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز د لشکرګاو شاوخوا سیمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي خو د ولایتي شورا غړي وایي که حکومت داسې نمایشي سفرونو ته دوام ورکړي د کار پر ځای ډېرې خبرې وکړي نو د هوا د تودېدو او د سیمو د شنه کېدو سره به جنګونه تر دې هم زور واخلي او پاتې سیمې په خاص ډول لشکرګا به هم د وسلوالو لاسته پرېوځي. په هلمند کې نږدې سیمو ته د نامنیو د رسېدو او دوام 15 میاشتې پوره کېږي او داسې د ورځې نه بلې ته نورو سیمو ته هم نامنی پراخه کېږي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چارواکي وایي د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې به یو یو صنعتي پارک جوړ شي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهمنامه نن د کابل د والي او د پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
دا لومړی ځل دی چې د کابل ولایت په ټولو 14 ولسوالیو کې د صنعتي پارکونو جوړولو ته اقدام کیږي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهمنامه د سه شنبې په ورځ د کابل د والي حامد اکرم او د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د رئیس محمد قربان حقجو ترمنځ لاسلیک شوه. خاغلی حقجو وویل د دې پارکونو په جوړولو کې به له پانګوالو سره د دوی د مقرراتو سره سمې مرستې وشي.
ما باید اقتصاد زراعتی ما را اقتصادی و تجارتی بسازیم. امکانات زیربنایی سره
مونږ باید زراعتی اقتصاد اقتصادی او تجارتی کړو. په دې پارکونو کې زیربنایی برخې لکه سړک، برېښنا، اوبه او نور ټولنیز موضوعګانې په پام کې نیول شوې دي. کابل ولایت به مونږ ته په 14 ولسوالیو کې ځمکې راکوي. ځمکه به له 15 تجربو څخه کمه نه وي. جوړېدونکي پارکونه به له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شي. په دې پارکونو کې به د پانګې اچونې لومړی حق د مربوطه ولسوالیو پانګوالو ته ورکړل شي.
خاغلی حقجو وویل د دې پارکونو ترڅنګ به د تولید شوو موادو د خرڅلاو بازارونه هم جوړ شي ترڅو اخیستونکي په اسانۍ سره د اړتیا وړ مواد او حاصلات ترلاسه کړي. د کابل والی حامد اکرم وویل دوی د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې دولتي ځمکې لري او په نږدې ورځو کې به د حکومت د اړوندو ادارو له لارې د ایسا ادارې ته ورکړي. د کابل والی د دې پارکونو د ګټو په اړه وویل
بهتر است که هر ولسوالی ولایت کابل
ښکته چې د کابل ولایت هر ولسوالی یو صنعتي پارک یا صنعتي زون ولري چې بزګر او باغلرونکي پکې ځمکني محصولات په ښه توګه پروسس کړي. همدارنګه په هر ولسوالی کې تر 300 کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي او په سیمه کې به مثبت بدلون هم راولي.
د ایسا د ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په اکثرو ولایتونو کې صنعتي پارکونه فعال شوي دي. مسؤلینو دا هم وویل دولت ته وړاندیز کړی چې یو صنعتي بانک د جوړ کړي څو د اړتیا په وخت کې د فابریکو له مالکانو سره مالی مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ګڼې فابریکې له فعالیت څخه ولوېدې چې له امله یې په زرګونو کارګر وزګار پاتې شول. افغان چارواکي د دې لامل په هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدل ناامني او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل ګڼي. دوی دا هم وایي د هیواد اقتصادي وده او له خصوصي سکتور سره مرسته د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
دری افغان کډوال یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د وختو پر مهال ډوب شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویاندا ناتالیا وای له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او څلور تنه شټپیان و روغتون ته انتقال شوي. د مقدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویاندا زیاته کړي په مړو شو کسانو کې و حاملدار میرمن د هغې وسوانه خور او یو سړی شامل دي. نوموړي مخکې تر دې ویلي و چې دې پیښه کې دوه سړي او یوه میرمن مړه شوي دي. وروسته له هغې چې لویدیځې اروپا ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو له منځه تیره شوې لاره تیره اونۍ وتړل شوه. دا مهال تقریبا 14,000 کډوال چې ډېرې افغانان دي د مقدونیا پولې ته څیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې د کډوالو د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک کم کې بند پاتې دي. د محمد په نوم یو افغان کډوال چې په دې کم کې سار دی د رویټرز خبري اژانس ته په ماته ګوډه انګریزي داسې وویل:
وای دی نوت لیو ان افغانستان پیپل گو ټو دی اذر کانتریز. وای افغان
محمد وای هغه ویلي افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي. په سوریه کې د 15 کلونو رئیسي جګړه ده، خو په افغانستان کې له 10 کلونو رئیسي جنگ روان دی. همدا اوس په افغانستان کې جنگ دی. څوک وایي چې هلته امنیت ښه دی؟ دونیمی بجی شوی فرشته جلالزی په استودیو کې دا یو بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې خانشین ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. په هلمند کې امنیتي چارواکي چې خپل نوم یې پټ ساتلی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په 8 بجو پر دغه ولسوالي حمله وکړه. د پنورستان کې سیمهیز چارواکي وایي چې هلته د دواب ولسوالۍ امنیه قمندان نن سهار د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې وژل شوی دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته نن وویل چې عنایت الله له دندې څخه خپل کور ته په لاره کې و چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې وسلوالو پر هغه حمله کړې ده. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسیه وایي چې له سوریه د خپلو پوځي تجهیزاتو د ایستلو لپاره تیاری نیسي. د روسیه دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکي ماهرینو یې په کار پیل کړی چې خپلې الوتکې تر روسیې د اوږده واټن پروازونو ته برابرې کړي او خپل پوځي تجهیزات چې سوریه ته یې لېږدولي وو په دغو الوتکو کې ځای په ځای کړي. د ترکیه پوځ نن وویل چې له 15 کوردي وسلوال د عراق په شمالي سیمو کې د دوی په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي دي. د ترکیه حکومت په انقره کې د یکشنبې ورځې تر حملې وروسته د عراق په شمال کې پر پوځي عملیات پیل کړل. او په نړیوالو مارکیټونو کې نن د تیلو نرخ بیا راولوید. داسې اندېښنې شته چې د روسیه او د تیلو د نړیوال سازمان اوپک دا وړاندیز چې د تیلو د استحصال اندازه په پخواني حالت کې وساتي شاید د ایران له مخالفت سره مخامخ سي. د خامو تیلو نرخ پرون 3% لوېدلی وو او نن په مارکیټ کې د تیلو د یو بیرل نرخ تر $30 ټیټ شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هم کتل شي. وسم سو اقتصادي خبرونه له مرسي احمد زیاورو.
ایسا یا په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړې دره په پام کې لري چې په 1995 کال کې د کابل په 1412 کې صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغې ادارې مشر محمد قربان حقجو د سه شمې په ورځې به غونډې ته وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې به د نارینهو تر څنګ یو شمېر ښځو ته هم د کار زمینه برابره شي. نوموړي وویل چې هر صنعتي پارک په 25 جریبه ځمکه کې جوړیږي. دغه راز د کابل والي په غونډه کې وویل چې دوی د ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې د صنعتي پارکونو لپاره ځمکې مشخصې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د ولسمشر د هغې پریکړې څخه هرکلی کوي چې د ځینو بهرنیو وارداتي محصولاتو تعرفه یې لوړه کړې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غني ویلي هغه محصولات چې دننه په افغانستان کې تولیدیږي او 30% د افغانانو د ژوند اړتیاوې پوره کوي باید له بهره د راوړلو مخه ونیول شي او هم د هغو تعرفه دې لوړه شي. الکوزي هغو توکو ته اشاره وکړه چې تعرفه یې باید لوړه شي.
جنسونه لکه فرضاً پاپوش دي، پلاستیکي مواد دي، قالین دي، همدار فرنیچر دي، متابع دي، کاسنونه دي، نوشابهات غیر الکولی دي. تقریبا یو ویش قلم جنس دی چې په دې باندې به تعرفه جګه شي. موږ په دې باندې خوشحاله یو او د دې ظرفیت په افغانستان کې موجود دی چې دا باید تعرفه جګه شي، د خلکو په عمومي ژوند باندې تاثیر نه کوي.
نوموړی وایي چې درمل، خوراکي توکي او د ماشومانو د لوبو وسایل هغه توکي دي چې تعرفه یې نه لوړیږي. بلخ ولایت کې په شاوخوا 3000 جریبه ځمکه باندې د میوو نوي بڼونه جوړ شول. په شمال زون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې مسؤل فهیم جباري ازادي راډیو ته وویل چې دا بڼونه د شفتالو، مڼو، آلو او انګورو لپاره جوړ کړي. جباري وایي چې دا بڼونه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي. جباري دغه راز وایي چې د کورنیو محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوو په وارداتو کې هم کموالی راغلی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 50 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 630 افغانۍ.
او دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونه ته رسو. آیا خبری است پروګرام وړاندې کیږي چې زموږ د معلوماتو یو لنډکی پروګرام دی، ورپسې د انصاف پلټا او ازادي او اوریدونکو له یاده مباسي.
خبری است ساینس پوهانو داسې کالی ډیزاین او جوړ کړي چې انسان تر 0 درجې په ټیټو اوبو کې تر 24 ساعتونو پورې ژوندی ساتي. د دغو کالو استر له یو ډول نیوپرون مادې څخه جوړ شوی چې د انسان توده ساه د جامو ټولو برخو ته خپروي. دا جامې تر 150 کیلوګرامه وزن زغملی شي او انسان د هغه کوچني بالش په وسیله چې شاته شته پر اوبو لامبوزن یا د اوبو پر سر ساتي. د دغو کالو مهمه او اصلي برخه هغه استر دی چې له ضربه ضد نسجونو څخه جوړ دی. دا جامې نه یوازې د یخنۍ په وړاندې انسان ساتي، بلکې په اوبو کې له ډوبېدو هم ژغوري. عموما کله چې بیړۍ په سمندرونو کې ډوبېږي او سپرلي اوبو ته ځان واچوي، مخکې تر دې چې په اوبو کې ډوب شي له یخنۍ مړه کیږي. سړې اوبه په یو ساعت کې د بدن تودوخه تر 100 درجو پورې ټیټوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربا نورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضری په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریا دې وسی. دوستانو پس له ډېرې مودې مو بیا هم د خپلو معلولین ورونو ستونزه را واخیسته. د پکتیا ولایت نه یو ورور د ماسوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویلي دي چې په نورو ولسوالیو کې د معلولینو حقوق توضیح شوي دي، خو د دوی په ولسوالیو کې نه دي توضیح شوي. دا چې ماسوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپل ستونزې په اړه څه وایي، پخپل ویل د څخه واورو.
نوم جما معصوم ته تاخیل د پکتیا ولادي سید کرم دی ولسوالۍ نه سوند مداغه د ورکه چې ډیر نه سوال څلور نو يم کال دی اول نه تر اخره پورې مخته ماش نه درکلې موږ چې د ورغه جما ورسو اول رفیل چې څلورم روبه کې اول روبه کې دوم روبه کې درم روبه کې څلورم روبه کې بل اخره جواب راکې چې پیسې خلاص شولې او په نوبت باندې د ولادي پکتیا ولسوالۍ ته په نوبت باندې هغه کړو پچا چولې موږ احمد آباد او د سید کرم ولسوالۍ ته پاتو مرکز ګردیز سي ورکړو واسولو ولې چې رئیس موږ دې ګردیز ده دا اوس د ما غاښ یار وین کې مانومې وارې دم ایما سون بیا قومي تضاد لري یو د ما سون نه ټول سره نو په اوس راته یې چې نوې په کابل ته لاړو مزایې مکلې هغه مکلې شورا ته لاړو شورا جواب راته بل اخره کار ته منافي اجتماعي ته یو ویل چې په نوې کال کې په دجه چې راشي 1950 يم کال 1950 يم کال په دجه راغله هغه کې اوس په پکتیا ولایت په شهر راغلي دي چې ورسو یا چې ورغله موږ ته امن سو والي صاحب جام وروچی والي صاحب محترم ته چې ورسو دروازې خپل ته ولاړ یو موږ نه شه در نه لا سونو در یخده نو هغه ته موږ ته یای چې او عسكري ولاړ وي چې ولاړ کټ ټوپنګ نه ځنه متر ولاړ دی کا پایته مې دم کنه مال خیر موږ باندې خدای زور شه زله تا باندې باندې خدای زور ورسي چې څه پر ولري وس حکومت موږ ته راکړي دي پیسې په دې وطن کې حق لري په دې بوله کې حق لري ولې مخته خپل د والد دفتر نه یی دي ابل ورسی پیسې راغلي دي اوس پیسې موږ ته راغلي دي موږ ته ولې نه راغلي دي چې په تنظیم کال کې چې تاسو پیسې دي چې څلور نیم کال ما غوښتو څلور سو کسانی سر څلور سو کسان د چې انفرادي خلک هم څوک نور ول سوال وکي چې یو نیم پاتې ده کنه چې د چې پنځو شپږو لاسو کسو ته غالب امر شته نور هیڅ اتم نه لرشه دي کارتون په لاس دي اسناد په لاس دي اسناد دوه کارتون نه پرم نه یی درې کارتون نه پرم نه یی نه پر نه یی صاحب نه روانه ټول بې لاس او بې پوک آیات راځي کومه که دوه کارتون لرو محکمې ته به د ماجر کې موږ محکمې ته ځري ولی موږ قانون منو موږ اساسي قانون هم قبول کړی دی په سر سرګو منلای دی هر محکمه چې موږ دې فیصله وکړي کار دې ځي بانګم لرما کار دې اسناد مې مکمل دي یو ضمانه ده ټول ما یې بنه زغمره ته ما شاخلي لاس کاله پنځه لاس کاله چې موږ غوښتنه ده چې موږ بې لاس یو موږ بې پکوې والی شپ ته وزر کوو د چوک چې موږ پیسې چا چې نیولې دي د خپل رئیس کار ته منای چې زمایي دی ولاتې پکې موږ چې ورسو هغه چې دروازې کول دي ولی اجازه خدای دې ما شاخلي دې حکومت دې کوم دې ورندې دې بانک نو رغله غاخلي دې دروازه کول کړي خپل نفر ته ورکړل او موږ ته ورغله یای چې تاسو نفر نه لري تاسو نمائنده نه کوي مختلفې باندې راکوي موږ نو نو ټوپک لرو نه کو تک لرو نه بل څلور چې دې دروازه ور ماته غیر قانوني کارم نشو دا دې رادیو افغانستان دې هغه نه پښتنه وکړي چې سعادت صاحب نه دې رادیو دې خلکو غاړه پرګرام ته په کاراتو کاراتو ماوین دی والی اجر کړی دا یغه مو وعده راکړی دا اما یای چې وو بالکل دې غول سوالو ماشونه پاتې وسوالې نه راکې
د انصاف پلټکه
دوستان د خغلی معصوم دوستان د معصوم رو سنځمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخه د موینې میرمن جمیله افغانی مخه ته کې خودله غلی افغانی په دې اړه راته وویل
تر حقیقت فعلا د میرو به با ما پول آمده ای پول ما فعلا برای معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پولی که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلا چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي ان شاء الله چې د حمل د میاشتې تر 15 پورې براسي لکه څنګه چې تاسو په هیجی بودیجه موږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راوخلو وری کړو وری نه کړو او یې وځندو دا په مالیه وزارت پورې اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې رالیږي چې پیسې موجود دي ورڅخه اجرات وکړي نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به اکاونټ ته پیسې راسي خو کله ملکی معلولینو څخه دي ان شاء الله چې د حمل تر 15 به اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست په نقد ډول پیسې په واکې نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خوانی پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خو د څلور اتیاوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم له مخې موږ کولی سو چې د پنځه نویم کال د تخصیص له مخې دا پیسې ورکړو. خو هغه شرایط چې دوی په موږ ایښي هغه دا دی چې سیستم باید بایومیټریک سي، چې ستونزې تر ډیره هوارې سي، چې موږ وکولی سو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستیو پورې یوازې په کابل کې رامنځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډیر وخت غواړي.
صرف تا آخر سال سال ایسوی یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم. چه در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم.
د انصاف پلټکه
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څه د خبرونه چې تاسو اوریدله په دې هیله کې تاسو هم ستونزې لرئ له موږ سره شریک کړئ چې وکولی شو تر یو ځایه ورته حل لاره پیدا کړو. زموږ د تلیفون شمیره له ځانه سره یاداش کړئ، د تلیفون شمیره مو ده 0 9 2 9 3. تر بلې موزه اجمل تورمان په لویه وښن کې خدای سپارم، ښه ونۍ ولرئ.
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ را رسیدلې پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او ناامنۍ روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د ناامنیو په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلې دي چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واوروم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي او موږ ته یې په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي. تر پیغامونو وروسته به په همدې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در وورو را سره اوسئ.
بلې، السلام علیکم. زه متولا بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سقوط وکړي که دغسې مشکلات لکه همدا اوس چې روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي. مننه، دا پیغام باید ورسیږي.
زه د هلمند سنګین د ولسوالۍ یم. دلته دمدرالو څخه پنجوایي کې مهاجر یم. دا زموږ په هلمند ولې یو څوک سر نه ګرځي. موږ خپل د باچا ته دا خواهش کوو، دا زما پیغام دی سپوه کې زموږ باچا ویل په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار سره ډاکټر اولاد تور کړي، کوم به تور کړي. زموږ را اما مشرف غنی ته چې ورکړه رایه هم دغه ته ودرول. دا زموږ ولایتونه د سکوت په حالات کې دي. دمدراله د برای ماښامه صدر نن ماښین په ګرش په ولسوالۍ کې جنګ شروع ده. مجبور نه نوته دي. زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د حکومت بېرته ځایونه ونیسي، بېرته زموږ خپل ولسوالۍ را صدقه کې ګرځي کې او ځای دي راګر کې بېرته موږ خپل په حضور کې خپل پر ځایو باندې کښېنو. د یوې خوا د دغه د پاکستان د حکومت راستراس کوي، د بلې خوا د طالبانه باندې کېږي. دا موږ څه وکړو؟ موږ څو در څو به دای د بل په ولایتونو کې د بل په دغو کې به جنګونه به موږ را باندې حال وي. زموږ نرو ښځې ډېر افسوس سره ژوند دي. موږ ډېر د ستړیا په حالات کې. موږ به چاسه موږ دا پوښتنه کوي تا ویل ته په موږ سر نه ګرځې ولې زموږ سره خو هغه قدر کې دغه نه کوې. سبا د سلام د ټولو د راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه زما پیغام دی، ورور نه شرکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زش حکمت نزالی ولسوالی من روایت نزالی ولسوالی دا پیغام آزادی رادیو ته پیژنم. هلمن په ولایت کې جګړې ډېر زور نیولې ده. د حکومت جنگ په واسطه نه دی پره وانونه غورځي. کورو کې ښځې او کوچنیان باندې شهیدان یې تر اوسه پورې یو طالب هم نه دی باندې وشتل. جګړه دې په واسطه نه پره پر پریښر دا سیمه روپلې زولي مسلمانان سپلی او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دښتو په لرې پرتو سیمو کې هېڅ هم نه ورته رسېږي. هلته پراته دي. وسله زما پیغام دي ټول اورېدونکو حولونو وزګانو ته ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند ولایت گریشت ولسوالی خبر درته کوم څه دا درخواست لري چې تاسو ټول د موږ زغواوري او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کړي چې دا مسلمانان څونه په کلیګوي کې دي څونه په جنجال کې دي څونه په تکلیف کې دي دا جنګونه شروع دي د خلکو کښتونه پاتې دي دغه دې خوا سیلابونو بارانونه باندې رانه مټکې ګرځ ختمې کړې
بلی السلام علیکم محمد قاسم زواکم له هلمند ولا څنګه سرکم تاسو دا د ډیر ډېر ټول کارکونکو په دې ته سلام وایم پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د څور رئیس جګړه سخته جګړه روانه ده په ګریش کې جګړه روانه ده په امرچا کې جګړه روانه ده که چیرې امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت جدید توجه روانه ده دا به د کندوز د برخلیک سره به مخ شي هلمند کی جھگڑا پر حقیق ہے کچھ مرکزی حکومت جدید توجہ ہلمند تو ہونے کی داولات سکوت سر مختی جرمنانا و سلام
د اوریدونکو پیغامونو خوم و اوریدل د ژمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوه ویداو او شکایتونو په اړه ازادي رادیو سره مرکه کړې ده اوریدو ته تاسو سره بولم
په قطعی صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي زمونږ قوتونه دي هلته د جګړې فشار شته دی مګر زمونږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو د ورځې عملیات هم روان دي جدي کوم مشکل نشته دی نور د جګړې فشار دی موږ جګړه تاییدوو هلته تابع د قوتونو کیږي لوی ګارنیزونونه جوړیږي اکمالات روان دي هلمند ته په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی جدي مشکل نشته دی مګر موږ جګړه تاییدوو
بله وزیر صاحب د بارامچه په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي
مونږ هغې کې زموږ پالیسي روښانه ده یو سانتي متر خاوره مونږ خپله چاته نه پرېږدو نه چاته اجازه ورکوو وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چېرته یو سانتي متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي جواب به همغسې غاښ ماتوونکی وي
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دې خوا یا جنګ نه ده شوی
ته وایم که چیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل ترسره کړي زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي
بله وزیر صاحب د موساقله او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو
قوتونه نه دي وتلي زموږ موساقله کې قوتونه دي هلته تصفیه او تلاشي کیږي دوامداره کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کیږي هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کیږي
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري و چې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي اوس به هم ورسو هغو نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو راستولي دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه یې راسره شریک کړي دي
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم پاسه سلامه چې دا زما هغه کسان اوري چې هغه زموږ د ولایت مسلمان دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت خوا باید زموږ ملکي خلکو مرجوب وي او د اورېدو ته پاملرنه وکړي باید د وطن خلک زیر نه کړي نو دا زما غوښتنه ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه زه د چنارتو د ولسوالۍ د مسؤولو څخه خبره کوم وسلام خدای دې وکړي چې پیغام نشي
زما دا پیغام دی چندواله د حکومت دی دا مکمل اربکیان دی کڅه بلې وی دا د پاک باندې کې د ټول افغانستان ته پر خواله د حکومت رنګ شری دا اربکیان ور بند بد کړی دی نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دا مکمل دا خلک پوره کی حکومت به ټول خلک او ټول ولسترتون شي حکومت به دا خپل واک ورکړي کرایت دی که حکومت دی ټول دا څه تر خواله شي پیش کړی دی دا دغه خلک پیش کړی دي چې دغه په حکومت کې لاس وهنه کوي هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو سرونه کوي دغه خلک چې دغه چې د حکومت سره یا حکومت داسې حکومت انتخابات ورته وته مخصوص خلک ورته وته چې دغه د دغه ثوره کې او یا په دغه پسې سر ملي او د تر حکومت لاندې نو که چیرې دا زما غوښتنه ده که چیرې ومنئ چې خو ویده کړئ وسلام خدای مو
بله السلام علیکم زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ خبرو کوم دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي نو هیله مو ده اشرف غني سره ده چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د یلمن ولایت مجید خبرې کوم د گریشت دشته. زما د حکومت دغه طالبان صدا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري، سره کښېنئ، دا خلک مه شرموئ، دا ولس مه شرموئ، خپل جوړ وروغه سره وکړي. دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بداره کوي، نور خدمت نه لرو د خدای په امان.
السلام علیکم، نورستان ولایت چرچنو ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. دلته زموږ دا حکومت اربکی دی، دا اربکیان بیخي سخت ظلم راسره کوي. کورونه مو ولي، شپنه مو ولي، وطنونه مو ولي، د دوی د لاسه نه بوټ پوجي کوی سو، نه خپل کښت ورپلای سو. وروره دا که زموږ پیغام باید لوړ مقامات ته ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کلي نه خبرې کوم. پنځه میاشتې کېږي وروره چې موږ ته د حکومت د خوا نه لاره بنده ده، او هېڅ نه را پرېږدي، اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي، او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي. او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
دا پیغام چې پر موږ باندې لارې بندې دي، پر موږ باندې کوټ غوړي غنم دا شی ګران دي، لارې بندې مو. دا حکومت دا خواهش چې موږ دا لارې ازادي کړو، موږ څه ګناه درات یو څه ګناه بلې موږ دا خواهش چې موږ دا لارې ازادي کړو، موږ شان ارزان یو، موږ دا حکومت خواهش. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د نارسراج کانال د کونډې وو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وایي زه و ګاونډي هیوادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې، د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي. نو موږ غنم کرلی دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي تک لګولي. نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې په رانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچان په چش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو. د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیې بند دی، د ولیې پر سربند پر غاړه باندې دلدوزر یې وروستلی وو. دلدوزر والا بله ورځ ډډې باندې کړی وی، دلدوزر والا ویشتلی وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاتې سو. نو دغه کانال یوه ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدا یله کوو چې یوه ورځ وخت ورکړي دا زموږ و میراوانو ته چې دا زموږ کانال راته رایله کړي. وسلام په احترام، ازادي راډیو زنده آباد.
سلامونه دې کې ویلم المانز محمد ظاهر اتل سر درې پون بډي کم روګر ولایت اذر رسول چخه ورور رسول علمن خلک درته پنا کچ دند پیغامونه پری دې ما پر رسول کې امن ده. را سجا جازر حال وګوره، جازر سرک وګوره، خو دا جازر دې په ما دومره غراز دې دا جازر کې سرک پوخ نستا، دې تایرو میدان پوخ نستا، تایرو ګورځي دا چې شو ګورځي دې میدان لري دې تایرو په جبه کې راتینه چارسو کې تایرو را کېنه بیا په هغه خلک مې ته وو میدان نه لري دې تایرو میدان نه لري پوسټ سرک نه لري دا لازم نه ګرام کې حضرت خدمت چا کړای کوی و کړای پوسټ سرک سوتا پوه نه جوړ سرک سوتا لار اخلاص دي دا د دوه تایرو را شام مسافر دی وجبو وخت پورې هغه بده ته تر پات شي تایره دا کی وړي چې دای نه شي لاره خوش دي کومه چې لاره شي خلک داخله ده چې ما غږ لوغ مقامات ته ورته. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر د کندهار ولایت احمد شاہ آباد شهر څخه خبرې کوم. دا په ټول افغانستان کې د کاري کاروبار نشته، نو حکومت وایي چې تاسې یو فابریکه یا یو شی جوړ کړئ خو برکونه خراب کړئ. نو حکومت تاسو موږ دا هیله کوو چې کوچنۍ کوچنۍ فابریکې جوړې کړئ، یو سلسل یو نیم نیم سل کسان به کار پکې کوي. نو ټولو ته به یو نوکری نه کېږي، ماښام ګواله پکې برابره شي. حکومت خو داسې لاس تر زنه ناستې هر سره هیڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک بچیش کوي چې شپه نه خوري. دا زموږ چې رایې دوی ته ورکړې موږ ته هېڅ فایده نه را ورسول. دا د اشرف د کرزې 15 کاله تېر کړی، د اشرف غني یو نیم کال تېر کړی. نو موږ دا خواست کوو چې تاسو یو کوچنی فابریکې جوړې کړئ ټول مسلمانانو ته به یو لس کارونه په هر ولایت کې دوه دوه فابریکې جوړې کړئ. چې ناکې پر موټرانو په کورګنډانې ورکوي پر فابریکو یو وخت چې خلک دوه وي درته وي چې بس دا یو سوال دی. یو د غري دوه به ټول مسلمانان درته کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه محب الله د زابل ولایت خکه افغان وسلام فتاس سره په تماس کې یم. احترام دلته د سکرو ډېر مشکل ده. حالا په قلات کې د سکرو ډېر په مشکل راکړي ډېر په سخته ترلاسه کېږي. په شپه شوه دلته په وطلاله کې وطلاله شي نو که دی چې نورو مقامانو ته زموږ خبرې ورسوي تاسو د راډیو ډېره مننه.
زه محمد الله د بلوچستان د لرنایي څخه خبره کوم. ما د زابل په حقله باندې دغه داسې د شمزو په ولسوالۍ کې په دا 15 کاله کې د یوې روپۍ د یوې افغانۍ کار هم نه ده سوی. نه مکتب شته، نه روډ شته، نه د چشانو اوبه شته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. نو زما له والي صاحب څخه نورو همکارانو څخه دا غوښتنه ده د دې د شمرزو ولسوالۍ ته توجه زیاته کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو يم. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي د دستګاه شمیرې درته اعلانوو. تر سره ویلې کې یو بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه موږ ته زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریکوي. ریډیو هڅه کوي چې ستاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږه ورسي. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.